Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن یک شنبه د زمری یا اسات شپږ ویشتمه او د اگست ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپور نه وای چې پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر حقوقو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لیدکاتو په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوي او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 344 ته پورته شو. فرانس پرېس تېره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخامخ شوي، خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسېدلي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منسره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوې. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ له موسمي شنکنده باران وروسته راووتل لږ تر لږه 140 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان لمنلو د روسي د ډکول د جګړې پای تر رسول پیچلې کوي. زلنسکی تیر شپه نا وخت د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسې غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه د مشخصه کړي چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلې کوي. زلنسکی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوې. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ایزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې ویلي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. دا لیدکاته راتلونکې اونۍ کېږي. د بښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې له عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کېږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. دی پیخه پر ما ډیر ژور او منفی اغیز وکړ. زه د ډیرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم.
ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري پې بند کړ.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوي چې جرمني ته د تګ په تمه دي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهل مل مستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو کې رو. د شپې په ډیره ویره دوباره مل مستون ته ستنی.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، د امو پر سند، د مورغاو پر سند، د المان پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې سندین بندوبست مو کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. راځو د سر راپور ته. راپور نه وایي چې پاکستان به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي، د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمېر خبریالانو لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوی او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډېده، او وروسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جنوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر، عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړی چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. له دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما چند از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خود رو مشخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
موږ د نجونو یوې ډلې پرېکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پل سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له یوه تمځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک یې زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړې وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ شوه.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دی پیښه پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تیر کړی و زغملی راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یو نجلۍ یم او د ټولنې سبب یم کې
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي ادا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، اما بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه
که تام لاغی و روستا خوشی شوام خوبی همی دو تلو هیت کلا جرات نکاو زتا هم به کورانی ده قارت بسترگرات گوری او هم مو حقا گواندی هم جز مگزنی و لپر محل حال ده حاضر و خپل خبر سرکوی د همدیله لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شوې يم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د بیجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تېرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوقپوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداری ورکړی چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې په ټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړې چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ دوی د حقوقو نه ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشو منلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غږونو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کیږي چې له امله به یې په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% میرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړی. نوموړي نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د افغانستان ښځې او نجونې له تیرو 4 کلونو راهیسې د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتاید په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15مه خپور شوی ویلي افغان میرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان میرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په تیرو 4 کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره یې خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقونو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه یې ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندې کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له
افغان میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرم چې د ښځو حقوقونه د بشر د حقوقونو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولی. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقونو مدافعانو او ټولو آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندي پاتې کېدلو او ازادي لپاره، عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپله خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول. دغه ډلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت په وخت یې نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند میلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه میرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغو میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او که 4 زندګۍ بعد له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالانو چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هوا د غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خوځو د حقوقو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر
انتقال انتقال
او افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د خوځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسي ګوایي ویره لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم. پس صبح
لیدر بد حالت سره مخ یو سهل مل مستون وضو ټول اورس په پارک کې او په سړکونو کې رو د شپې په ډیره ویره دوباره مل مستون ته ستنی ته په دمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لرغونی ول او افغانستان ته وړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تسویق شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 د شتنه نوري افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکه کې بیا ته هوا ته ولیک ډول شي. نږدې یو نه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هوا کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دی ویلي چې پاکستانی پولیسو لدې ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک تر لاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدې هیواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې لدې هیواد افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا او المر او باد دا دری شاندی که در آجل کده شه چه دا دی منابع نه انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خداسته معلومات تاسو ته شته چې په دغه سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا هغه باید د جیولوجي لحاظ باید خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څومره ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه چې دی د دبور سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري، چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزی هلته برښنا فابریکې جوړ کړي او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تېر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان شیرازي کابل ته، مثلا د ازبکستان شیرازي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو شیرازي لینونه شته دي، د انډیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک پیچ دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د برو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برخ انتقال شي نور ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ، لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنۍ واد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامی د بدخشان، د پامی د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی، او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمریز برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ، د شپې چې کابل ته وګورئ، مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې ژمنه کیږي، بیرې دې چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دې چې سروې سوي وي، مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې تړون امضا کیږي،
سروې خو درې 15 کال وخت نه کیږي، جر کیږي سروې منتهغه جوړېدل، مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برخ موضوع کې کله زره تام شو، ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده، هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا ستدل تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې د سیده برېښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي.
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو، دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی، هلته ما لیدلې ده چې یو سین باندې دولت بند برخه د تارکړې چې ځانګړې جوړې کې چاغ په دوا کې چې ما کار کړی، په یو کې 1200 میگاوات بار غوښوله، په دوام کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میگاوات دوا باندې بسته. الان چې په افغانستان کې د کونړ پرسن، د امو پرسن، د مورغاو پرسن، د المان پرسن، په نورو سندونو کې په وځه پنشیر پرسن باندې، یو د سالنګ پرسن باندې، د لوګر پرسن باندې، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه شي یو بند برق جوړولی شو، چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو. دا اوبه بې ضرر ترین انرژي چې تولیدېږي دا اوبه ده، او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله روس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت، هر څه چې قیمت یې وخت دم ارزان ده. موږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق صادر کو، ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خو به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل.
یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خیریل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له